بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حغی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیلې ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د جمعې ورځ د 1402 لمریز کال د وری میاشتې څلورمه د 1443 قمری کال د روژې مبارکې میاشتې دویمه او د 2023 زیږدیز کال د مارچ میاشتې 24 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د کرکې خپرول په لویدیځ کې د سیستماتیک اسلاموفوبیا پایلې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تلپاتې وږمې خپرونه تاسو ته خپره شي. وروسته به هم د ایران سیل پروګرام واورئ او په پای کې به هم د هر کله راشه خپرونه تاسو ته وړاندې شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. قدر منوریدونکو له دې وروسته زموږ خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. هیله ده چې د تر وروستیو شیبو زموږ سره ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران پر وړاندې د امریکا د ټولو تکلارو پر ناکامېدو اعتراف. له نړۍ سره د تعامل لپاره د طالبانو د حکومت چمتووالی. په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه او په سوریه کې د داعش ترهګر ډلې له لوري د ملکیانو وژل کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د کانګرس څیړنیز مرکز په خپل تازه راپور کې د ایران د کنټرولولو لپاره د هر اړخیزو بندیزونو، محدودو پوځي اقداماتو او ډیپلوماتیکو تعامل په ګډون د امریکا د مختلفو حکومتونو د ټولو ستراتیژیو پر ناکامۍ اعتراف کړی دی. د فارس خبری اجانس د راپور له مخې د امریکا د کانګرس څیړنیز مرکز په خپل تازه راپور کې چې د دغه هیواد د مقننه قوې ته لیږل شوی اعتراف کړی چې د ایران پر وړاندې د امریکا د مختلفو حکومتونو ټولې تګلارې ناکامې شوې دي. د امریکا د کانګرس څیړنیز مرکز په دغه راپور کې لیکلي، کانګرس د ایران په اړه د امریکا د سیاستونو په جوړولو کې مهم رول لوبولی او د پراخو بندیزونو د ایران له لوري ګواښونکو ملګرو ته د مرستې چمتو کولو او د وسلو د خرڅولو لپاره اجازه ورکوي. د دغه راپور په یو برخه کې راغلي دا هم چې د ایران په اړه د امریکا بیلابیلې تګلارې د ایران د نفوذ په مخنیوي او د امریکا د ګټو د ننګونو په برخه کې د ایران د وړتیاو په مخنیوي کې نه دی بریالی شوی. راپور په دوام کې زیاتوي، ایران په 2023 کال کې د لویدیځ آسیا په سیمه کې د پام وړ نفوذ لري او له روسیې او چین سره د نوي اړیکو د پراختیا په حال کې دی او لا هم په سیمه او له هغې بهر د امریکا د ګټو د ننګولو توان لري. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان د بوردو خاروالۍ د سوځولو په اړه د خپرو شویو خبرونو ته په اشارې سره فرانسوي چارواکو ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې په نورو هیوادونو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو پر ځای د خپلو خلکو غږ واورئ او له تاوتریخوالي ډډه وکړئ. د فارس خبری اژانس د راپور له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن په فرانسه کې د مظاهرو له امله په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې په خبرونو کې راغلي چې فرانسوي مظاهرچیانو د بورد خاروالۍ ته اور اچولی او اوروژونکي له مظاهره کوونکو سره یوځای شوي دي. کینانی زیاته کړه ایران د ورانۍ او ګډوډۍ ملاتړ نه کوي، خو وایي چې په نورو هیوادونو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو پر ځای د خپلو خلکو غږ واوري او له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د فرانسې حکومت باید له خپلو خلکو سره خبرې وکړي او د هغوی غږ واوري. دا ډول تاوتریخوالی د اخلاقو په څوکۍ کې ناسته او نورو ته د خبرو او نصیحت کولو سره هیڅ تړاو نه لري. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د هند نوی سفیر وټاکل شو. له نوی ډهلی څخه زموږ د خبریال د راپور له مخې هندي رسنیو نن اعلان وکړ چې د هند لوړ پوړی ډیپلومات رودرا ګوروا شریس په تهران کې د هند د نوی سفیر په توګه وټاکل شو او ډیر ژر به خپل ماموریت دلته پیل کړي. د رودرا ګوروا شریس په بوتان کې د تیمپو د پلاوی مرستیال، په موزامبیک کې د هند عالی کمشنر، د هند بهرنیو چارو افسر، د لومړي وزیر په دفتر کې د ځانګړي افسر دنده او د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت تجربه لري. په ایران کې د هند اوسنی سفیر قدم در مندرا د خپل ماموریت په پای ته رسولو سره خپلې وروستۍ ورځې په ایران کې تیروي. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یعنی یونما مرستیال د افغانستان ستونزو د حل لپاره پر سیمه ایزو همکاریو ټینګار وکړ. د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې په دغه کتنه کې د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ یعنی یونما مرستیال مارکس پوتزل د سوله ایز او باثبات افغانستان سره د مرستې لپاره د ګډو سیمه ایزو همکاریو پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. کاظمي قومي له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پلاوي له مشرې روزا اوتون بایو سره د ټولګډونو حکومت جوړولو او د افغان خزو او نجونو او کډوالو د حقونو په اړه خبرې کړې وي. د افغانستان د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر وایي چې دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافونو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی په هغه مقاله کې چې پرون الجزیرې تلویزیون پر خپل ویبپاڼه خپره کړې، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان نوي مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د ده په وینا دا اقدام باید دوه اړخیز وي. متقی په خپله لیکنه کې ویلي د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوقالعاده فرصت برابر شوی او زیاتوي چې بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي بلکې دوه اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. د یادونې وړ ده تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان سولې په چارو کې د امریکا مخکینی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت باید په نږدې راتلونکو کې د ښځو او نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو نیټه معلومه کړي. خلیلزاد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ښځو او نجونو ته د ثانوي او پوهنتوني زده کړو د لاسرسي اجازه نه ورکول نه یوازې ظالمانه عمل دی، بلکې د دوی هغه حقونه تر پښو لاندې کوي کوم چې اسلام ورکړی دی. خلیلزاد دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وړمه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یعنی یونما مرستیال هم د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې یو ځل بیا د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازو پرانستلو غوښتنه کړې وه. د بامیان ولایت په ورس ولسوالۍ کې د یو موټر چپه کېدو له امله دوه تنه مړه او پنځه تنه نور ټپیان دي. د بامیانو امنیت قوماندانۍ ویان محمد خوګیانی رسا وایي چې دا پیښه تېره ورځ د دغه ولایت په ورس ولسوالۍ کې د یو فلان کوچ موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. نوموړی زیاتوي چې په دې پیښه کې د دوو ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی دی. له ترافیکي قوانینو سرغړونه، خراب سړکونه او د موټر چلوونکو بې پامي افغانستان کې د ترافیکی پیښو لاملونه بلل کیږي. د داعش لخوا و سوری وګړي وژل شوی دي. د سوری د بشري حقونو د څار ډلې اعلان کړی چې داعش ترهګرو د هما په سیمه کې و تنه سوری وګړي وژلي دي. د سوری بشري حقونو د څار ویبپاڼې د راپور له مخې دغه سازمان همدارنګه په حلب کې د سوریې د پوز او وسلوالو ترمنځ له نښتې خبر ورکړ او زیاته کړه چې په دغه نښتو کې د دمشق حکومت د مخالفو وسلوالو لس تنه کسان وژل شوي دي. د دغه راپور له مخې دغه کسان په سوریه کې د القاعدې د پخوانۍ څانګې د هیئت التحریر الشام غړي دي چې د سوریې په شمال کې په حلب ولایت کې له پوز سره په نښته کې ووژل شول. او وروستی خبر هم بیا هم د افغان ښځو او نجونو په اړه دی چې د فنلنډ د کډوالو اداره وایي چې په خپلو مقرراتو کې د بدلون په راوستلو سره ټول هغه افغان ښځو او نجونو ته پناه ورکوي چې دغه هیواد ته مهاجرت کړی دی. د ادارې پرون وویل دغه افغان ښځو او نجونو په اړه چې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي وو خپله پریکړه بیرته اخلي ځکه چې د افغانستان امنیتي وضعیت د ښځو لپاره ثبات نه لري. د فنلنډ د کډوالۍ ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوی اعلان شوی مقررات لنډمهاله دي خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان نجونو او ښځو ته چې مخکې یې غوښتنلیکونه رد شوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلنډ د کډوالو د ادارې ځانګړې سلاحکارې سومینین وویل د 2018 کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده شوې. قدر من اوریدونکو زموږ خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو اوس مو پام راړومه د نن ورځې د سیاسي برخې ته چې موضوع یې ده د کرکې خپرول په لویدیځ کې د سیستماتیک اسلاموفوبیا پایله ده. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنی چارو وزارت ویندوی وویل په سیستماتیک ډول په لویدیځ کې د اسلام غندنې او اسلاموفوبیا پایله د نفرت او ښکاره تاوتریخوالی خپرېدل ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی د پنجشنبه په ورځ د انګلستان په برمنګهام ښار کې له جومات څخه د وتلو په وخت کې د یوه بوډا مسلمان سوځولو ته په اشارې سره په یوه ټویټ کې ولیکل د انګلستان د برمنګهام ښار په کوڅه او د ټولو خلکو په مخ کې د یوه بوډا مسلمان سوځول په داسې حال کې چې هغه له جومات څخه وتلو ډارونکی او ټکان ورکوونکی دی. دا د برتانیې د حکومت سمدستي مسؤلیت دی چې دا وحشانه عمل په دقت سره وڅېړي او پایلې اعلان کړي. د نفرت، تبعیض او تاوتریخوالي خپرېدل د لویدیځو هیوادونو په ګډون په مختلفو هیوادونو کې مسلمانو ټولنو ته ستر زیانونه رسولي دي. په انګلستان کې هم دا کار په داسې حال کې شوی چې په اروپایي هیوادونو کې د حکومتونو د بې کفایتۍ له امله اسلاموفوبیا ډېره شوې ده. په انګلستان کې وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هیواد کې د مسلمانانو پر ضد کرکه د تیر کال د ټولو ثبت شویو مذهبي کرکې جرمونو 20% جوړوي. په دې کې شک نشته چې د سپتمبر د 12 پیښې او له هغې څخه د رامنځته شوي سترې سیاسي، امنیتي او تبلیغاتي څپې په لویدیځ کې مسلمانانو ته په کومه سترګه کتل او په لویدیځ ټولنو کې له هغوی سره د تعامل په اړه ژور اغیز وکړ. له هغه وروسته د اسلاموفوبیا پراخه او پلان شوی څپه په مختلفو رسمي او غیر رسمي شکلونو کې راڅرګنده شوه. د دې ترڅنګ چې د اسلام او مسلمانانو یو مخشوشه څیره یې راښکاره کړه په لویدیځو هیوادونو کې پر میشتو مسلمانو لږکیو باندې ډیری رواني او حقوقي محدودیتونه او فشارونه هم ولګول. دا په داسې حال کې ده چې د مذهبي باورونو له مخې د اسلاموفوبیا ډېرېدل د سوله ییزې ژوند د پراختیا په لاره کې یوه اساسي ننګونه ګڼل کېږي او له دې امله د ایران اسلامي جمهوریت تل د مذهب او باور پر خلاف هر ډول تاوتریخوالی غندلی او په ټولې نړۍ کې د اسلاموفوبیا له امله د بریدونو له قربانیانو سره د ځان پر بشپړې پیوستون ټینګار کړی دی. د یو راپور له مخې چې په 2022 کال کې خپور شو د اسلاموفوبیا مسله په ټوله اروپا کې مخ په زیاتېدونکي ګواښ بدله شوې او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د ښي اړخو ګوندونو لخوا د مسلمانانو ضد کمپاینونه زیات شوي دي. په ټوله اروپا کې د اسلاموفوبیا اړوندو پیښو سربیره د ژوند په ټولو برخو کې له کار څخه نیولې تر روغتیا، ښوونې او روزنې او تر قضایي سیستم پورې د مسلمانانو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض هم مخ په زیاتېدو دی. د بیلګې په توګه په انګلستان کې په تیرو لسو کلونو کې د مسلمانانو پر وړاندې د کرکې د جرمونو شمیر 291% ډیر شوی دی. په سویډن کې د 2018 او 2020 کلونو ترمنځ شاوخوا 1000 جرمونه یوازې په مذهبي اساس ترسره شوي دي. له دې امله په لویدیځو هیوادونو کې د اسلاموفوبیا او له مسلمانانو سره د تبعیض او تاوتریخوالي دوام په ټولنه کې د کرکې د خپرېدو او امنیت او سولې ته د ګواښ سبب کېدای شي. او په همدې دلیل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هم ویلي چې تاوتریخوالی او کرکه په لویدیځ کې د سیستماتیک اسلاموفوبیا پایله ده. من اوریدونکو دا تهران دی، تاسو موږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ.
تل پاتې وږمې. دیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیله ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
قدرمن اوریدونکو دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/pa زموږ د ویب پاڼې پته ده، او تاسو کولی شئ په دغه ویب پاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. ستاسو لملتیا ډیره زیاته مننه.
د ایران سیل.
د ایران سیل د لړۍ درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنه. د تهران ولایت د مختلفو ولسوالیو د سیل په دوران کې نن د شمیرانات ولسوالۍ سیل کوو. هیله ده چې په دې چکر کې راسره هم ملګرتیا وکړئ. عزیزانو، یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
تاسو ته وړاندې کوو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، نن په تهران ولایت کې شمیرانات ولسوالۍ ته ورځو. دا هغه سیمه ده چې د مرکزي البرز غرونو په لمن کې پراته ده. دا ولسوالۍ په لواسانات، رودبار کسران او مرکزي برخې یعنی تجریش باندې مشتمله ده. موږ د تهران ولایت په بیلابیلو ځایونو کې وو. د ګرځېدا په دوران کې نن د شمیران ولسوالۍ تجری سیمې ته راغلی وو. شمیران د تهران ښار په خوا کې شمال او شمال ختیځ لور ته پروت دی، او د تهران د دوامدارې پراختیا په وجه په هغې کې ورګډ شوی دی. دا ولسوالۍ له شمال اړخ څخه له مازندران ولایت، له جنوب څخه له تهران سره، له ختیځ لورې نه له دماوند او پردیس ولسوالیو، او له لویدیځ اړخ څخه له اربوز ولایت سره لګیدلې ده.
عزیزانو، پخوانیو زمانو کې تجریش د تجرشت په نامه پیژندل کېده. په تاریخي سرچینو کې هم دغه سیمه د شی آب و هوا لرونکې سیمې په توګه ذکر شوې ده. د پخوانی تجریش ودانۍ او کورونه د جوړښت له لحاظه پلکانی وو، یعنی د کلي کورونه داسې جوړ وو چې د یو کور انګړن د بل کور چت وو، او خلک به حتی د یو بل په بامونو تګ راتګ کاوه. لارې او کوڅې ډېرې تنګې او تاو راتاو وې. نن سبا هم د تجریش په ډیرو سیمو کې پخوانی جوړښت لیدل کېږي. سلګونه کاله پس چې تهران ښار د قاجار حکومت پلازمینه شوه، دغه سیمه هم د هغه د خلکو په سربڼ بدل شو. یعنی په اوړي کې به د تهران خلک د اوسېدو لپاره هلته تلل، او د دغه ښار شتمنو کسانو هلته د اوړي د استوګنې لپاره ډیر باغونه جوړ کړل. د وخت په تیریدو سره د تجریش سیمې په پراخیدو او ورو ورو د ایران له نورو سیمو نه تهران ته د خلکو په راتلو سره د دې ښار اطرافو پراختیا وموندله. دا شان چې ځینې خلک په تجریش کې دیره شول.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تهران ولایت د تجریش تاریخ مو درته بیان کړه. اوس غواړو چې د دې سیمې مهم تاریخي ځایونه درسره وپیژندو. د تهران د تجریش یو مهم او تاریخي ځای د امام زاده صالح زیارت دی چې د تجریش چوک په جنوب ختیځې څنډې کې واقع دی. دغه زیارت د تهران یوه ډیره پخوانۍ زیارتګاه ده. د زیارت په انګړ کې له لګیدلې کتیبې پوهیږو چې دا مزار د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د وزوی او د امام رضا علیه السلام د ورور مزار دی. خو اوریدونکو، د تهران ولایت د تجریش تاریخ مو درته بیان کړه. اوس غواړو چې د دې سیمې مهم تاریخي ځایونه در وپیژندو. د تجریش یو ډیر مهم او تاریخي ځای د امامزاده صالح زیارت دی چې د تجریش چوک په جنوب ختیځ څنډې کې واقع دی. دغه زیارت د تهران یوه ډیره پخوانۍ زیارتګاه ده. د زیارت په انګړ کې له لګیدلې کتیبې پوهیدلی شو چې دا مزار د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د عضوي او د حضرت امام رضا علیه السلام د ورور مزار دی. د حضرت امام زاده صالح د زیارت ودنې په 1400 لومړی میلادي کال یا و سوم هجری قمری کال کې جوړه شوه. ورو ورو یې په خوا کې نورې ودنې هم جوړې شوې دي. په 1408 میلادي کال کې د دغه زیارت په شمالي انګړ کې جومات، امام بڑا او یو حمام جوړ کړی شول. او ویل کېږي چې دا کار د پته علی شاه قاجار شپږم زوی یعنی شجاع السلطنه ترسره کړی دی. د حضرت امام زاده صالح د مزار اصلي ودانه په پلنو او مضبوطو دیوالونو سره یوه څلورګونی ودانه ده. د دغه امام زاده سلور رنګه زری د سپینو زرو جوړه جالۍ ده. د حضرت امام زاده صالح په زیارت کې یو تاریخي اثر هغه لرګین صندوق دی چې احتمالا له سپاویانو یا فشاریه پړاو څخه وبخشي یا افشاریه پړاو څخه پاتې شوی دی. تجریش کې د امام زاده صالح زیارت د روح الدرامخ لپاره یو مناسب ځای دی. زیاتره خلک خپل نظرونه هلته ورکوي او د مذهبي مناسباتو د ترسره کولو لپاره امام زاده صالح ته ورځي. په حقیقت کې امام زاده صالح په تجریش کې د لیدو لایوې جاذبې زیاتې. د اهل تشیع له معصوم امامانو سره د حضرت امام زاده صالح د خپلوالۍ په وجه ایرانیان د هغه لپاره د ځانګړي احترام قایل وو او له شهادت وروسته یې ورته حرم او مزار هم جوړ کړ.
د تجریش ولسوالۍ د چکر په دوام کې د دې سیمې بازار ته ځو. د تجریش پخوانی بازار د تهران یو د لیدو وړ ځای دی چې له یوې خوا د تجریش مشهورې تکیې او امامزاده صالح ته لار لري او له بلې خوا میدان قدس او میدان تجریش ده. دغه بازار د سرپل او تجریش دو پخوانی سیمې په خپلو کې نخلوي. د تجریش بازار په تهران کې یو ډیر ښایسته دودیز بازار دی چې عمر یې څه باندې 100 کالو ته رسیږي. البته کومې ودانۍ چې پکې جوړ شوي دي لکه د تجریش د بازار تکیه په 260 کلنه لرغونوالي سره د دغه ځای د لا پخوانی والی نښه ده. په دغه بازار کې ډول ډول شیان تازه او مزهدار او کله کله عجیبه خوراکونه، مختلفې لاسي صنایع او داسې د نورو ډیرو شیانو پیر پلورل کیږي. د تجریش په بازار کې د پیر یا خرید کولو یو جذابیت دا دی چې ډیر کمیابه او ډول ډول سبزیان او سبزیجات پکې پیدا کیږي. حال دا چې د تهران د میوو او سبزیانو په ډیرو خو او غوره پلورنځیو کې نه موندل کیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تهران د ولایت د تجریش په بازار کې هم د ورځې ګڼه ګڼه وي او هم د شپې له لمر پرېوتو وروسته د تجریش په بازار کې ژوند او کاروبارونه لا تازه کیږي او تحرک او ګڼه ګڼه سوچنده هم کیږي. د تجریش د بازار یو بل جذابیت هم د هغه د شپې ژوند دی چې پکې د ننه او شاوخوا یې روان وي او ډیر خلک د بازار د دغه وخت له حال و هوا نه د خوند اخیستلو لپاره د شپې پر مهال د تجریش بازار ته مخه کوي. د تهران د تجریش په بازار کې د ژوند د ورځنۍ شیانو پر اخیستو سربیره د مختلفو خواړو خوند هم تجربه کولی شوی. له ایراني دودیزو او ماډرن رستورانو رانیولي چې کبابونه او مزیدار خوراکونه ورکوي تر نوې کافۍ پورې چې له ملګرو سره پکې ګرمه قهوه یا کافیانې څښلی شي. پر دې سربیره د ایران ډیر غوره اشونه او حلیمونه هم په دغه بازار کې میلاویږي او ورسره له دودیزو ډوډیو څخه هم خوند اخیستلی شي. Thank you.
عزیزانو په دوام کې په تدریج سیمه کې د ګرځېدو په لر کې باغ فردوس ته راغلی و. د باغ فردوس یا د فردوس باغ لرغونی والی کلونه کېږي چې قاجاریه پړاو ته رسېږي. د موجودو اسنادو له مخې محمد شاه قاجار حکم وکړ چې په ایرانی معمارۍ سره د دوه شایسته ودانیو لرونکی باغ جوړ کړی شي. په دغو کې یوه ودانۍ د باغ په شمالي برخې او بله یې په جنوبي برخې جوړه شوې ده. شمالي ودانۍ د بې پامۍ په وجه ورو ورو خرابه شوه او مخ په نابودۍ شوه. دا شان چې نن سبا یې هیڅ نښه نښانه نه ده پاتې او یوازې جنوبي ودانۍ موجوده ده. عزیزانو، جنوبي ودانۍ په زر مربع میټرو کې جوړه شوې ده. دا ودانۍ درې نیمه پوړه لري چې د باغ د سطح د سخت شي په وجه ودانۍ په شمالي برخه کې درې پوړیزه او په جنوبي برخه کې دوه پوړیزه ښکاري. دغه ودانۍ ډیر ښایسته او ظریف تزینات لري چې ورسره ودانۍ ډیره ښایسته او منفرده ښکاري. د دغې پخوانۍ ودانۍ مخه د مرمر په کاڼو ښایسته کړی شوې او ټولې کوټې په ښایسته ګچکاریو او سنګکاریو سره سینګار یوه ښایسته ځلا ورکوي. د ورځې مهال د لمر رڼا له رنګینو شیشو تیریږي او د حالونو دننه رسیږي او د ودانۍ داخلي فضا ته یوه ځانګړې ښکلا وربخشي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ودانۍ عمارت دمګړی د ایران د سینمایي میوزیم په توګه کارول کیږي او پکې د سینما په صنعت پورې اړوند آثار نندارې ته کېښودل شوي دي. د باغ فردوس سینما د هنرمندانو او د سینما او ټلویزیون د برخې د فعالانو د ډېرې توجه وړ ګرځېدلې ده. په دغه میوزیم کې د سینما د پخوانیو تجهیزاتو او اسنادو او د لرغونو انځورونو یوه خزانه پرته ده. میوزیم د نهه دایمي نندارتونونه لري چې پکې په ګرځېدا سره په ایران کې د سینما د جوړېدا له بهیر او د هغه له تاریخه خبرېدلی شو او تر څنګ د فلم جوړونکو او د ډوبلرانو په شان د ایران د سینما ستر شخصیتونه هم پیژندلی شو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ایران سیل ته دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ته موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا
راشا
د هر کله راشه د پروګرام خوږو اوریدونکو او زړه ترانیز دی مینوالو، د تهران ریډیو ټول ملګری ستاسو په خدمت کې یو. د تیر پروګرام په دوام کې چې له تاسو سره د زړه خواله کوله او د خپلو سیمو او علاقو رسمونه او دودونه او یادونه او خاطرې بیانول، نو دغه پروګرام ان شاء الله دوام لري. نن به هم ووره او خوند وتی واخلې. نو اتاولا صاحب تم سوایا کنه
رو
نو مخکې خوشنواری صاحب د ننګرهار د نوروز په اړه وویل، مخکې چې هلته زه په ننګرهار کې وم، موږ به نوروز تدابیر نیوو، خلکو به نوروز مانځو، موږ به تدابیر نیوو که نه. نو لومړۍ ورځ دپاره به موږ مثلا ننګرهار کې به فلمونه لګېدلي وو هلته، یا په باغونو یا میله ځایونو کې به میلې وي، هلته به امنیتي تدابیر او همغږي وو، دا پروګرامونه رامنځته کېده. په لومړۍ ورځ به نو د نوروز لمانځنې دپاره زموږ پروګرام و، دویمه ورځ به بیا اکثره وخت د دهقان ورځ و، هغې دپاره به د سپورټ لوبغاړي بېلابېل قشرونه به دعوتول چې دې کې ګډون وکړي، نو په هغې کې به ډېر بوخت و. درېیمه ورځ به اکثره د ښوونکي ورځ وه، هم د شمار صاحب درېیمه ورځ به د معرف ورځ وه، نو هغې دپاره تدابیر نیول. له هغې وروسته بیا به د نارنج ګل مشاعره وه، نو هغې دپاره هم تدابیر نیول. بیا دا نوي کال کې ننګرهار کې ډېر ښه موسم وي، نو د افغانستان خاص ډول د کابل نه به دوستان به راتلل ننګرهار ته، نو اکثره به د شپې بیا د هغوی سره زموږ بنډارونه و، یو ځای به سره پاتې کېدلو، نو میلې به وي. ډېر ښه، بسګنی نوروز په تهران دی.
نو وای چې متاولا سی وای نری باران دی پاس په لوړې
وړې
او جوړې کور مې ته نصیب را وړې یم جانان داس را کچې دواړه
کور مې خبره تاسو وکړه، نو تاسو هم ته وخت هم را نه کوو، نه چې کور مې
ته وای چې جانان داس
را کا یار. ډیر مننه، ډیر مننه، ډیر په خولي شعر سره ګوره د مو په کور مې زیلې کې البته مخې خو جنسي او زیلې شوی دا کنه، نو التم ډیر زبردست پروګرامونه کیږي د نوروز په مناسبت. نو کورنۍ په کورونو کې و ماډله تام پخوي، نو هغه کې زیات داسې وي چې شنه وي، لکه شنه واخه سابه و داسې دا شیان کنه، گنگړی پخوي، نو هغه بیا د کلی ماشومان یا کلی مثلا داسې نجونې او لکان دا وړه وړه کنه، نو دا ټوله بیا رغواړي او هغوی ته بیا هلته دغه کوي. داسې دین علاوه بیا په قومي سطح باندې مخکې خو به داسې کېدل چې چارمری پروګرامونه به هم کېدل کنه، البته اوس هلته هم هله داسې یو څه دغه دي چې هغه چارمری نن سبا نه شي کېدی کنه، خو البته د سپورټس پروګرامونه کېږي، مثلا د فوټبال دی یا د والیبال دی یا د مثلا د کرکټ دی، نو دغه سیالۍ کېږي.
حامد جان دا راته وایي چې اگې دې چرته جنگولې دي کنه،
نو بغیر اگې جنگول نه خو نه، دا خو دا خو یو داسې کار دی کنه چې پښتانه په اختر کې خاص کر، نو اگې خام خجنګوي کنه. دا خو تا خبره وکړه ګوره، مو چې دلته ماشومان ووم کنه، نو دا دود او دستور دلته ساتلې دي، کلم چې داسې اختر مناسبت وو، نو موږ خپل ماشومانو ته د خپل د خپل سیمې کالی ور باندې اغوستلې دي، او همدارز مو ته اگې پخ کړې دي، نو بیا مو ته رنگینی کړې دي، او همداسې
نه دوکه خو دې چرته نه کړې چې اگې کې د نه بل څه چولي بیا د جنگولو په وخت
کې دستور پښتنو خپل سیمه، نو هغه هم خپلو ماشومانو ته خودلې.
ډېره مننه، ډېره ښایسته خبرې دې وکړې. خو میرمن فاطمی، یو ډېر ښکلی رسم چې په افغانستان کې لمانځل کیږي، او تاسو به تاسو خو ډېر وخت شو ایران ته راغلی، خو په وړوکوالي کې دا راته وایي چرته سخي مزار ته تللی او کنه
تللی؟ په وړوکوالي کې نه یم تللی، خو هغه د لوی جرګې لپاره چې پلارمه بیا او مزار شریف ته د یو څو کسانو سره مو ورغلل هلته.
نو د دې جنډي کیسه دې راته
نه نه هغه خو بیا دغه د پکې شزینه پکې کم دی، هغه نشته په هغه ورځ،
هغه درنه سب د ناري
نه وي، نه
لپاره د ناري نه خو یې خو د افغانستان د مې
سلور کس په ځکه سره سره یو ځای کیږي په ګاډي کې بیا تر مزارې پورې ځي، هلته میلې ګولې سور خورته وای نه، هلته دشت چې دی په دشتو باندې ټول ګلونه
ټول تو وای وای د دغه د ګرد دشت دغه ټول په دغه ګلونو کې دک شی می خو
زبردست
ژر، او دغه خلک چیزی ګرد پکې ناری نی وی، او شزی پکې پاغه پخوا زمانو کم نو
صحیح. مون سره دلته ملګری محبت علی صاحب، محبت علی حیدری، و دغه والا د هر کله راشه کې ټول ملګری پیژنې، هغه مونږ ته دا کیسه کوله کنه، مخکې خو د پاکستان نه خلک تلل، او وی مونږ به وړوکوالی کې تلو، هلته نو دغه سلوې خورځې به دغه جنډه ولاړه وه، او دې نه علاوه قوالی به وي، او د مختلفو ځایونو نه به قوالان راغلي وو، حتی په اردو کې، فارسی کې، پښتو کې به دغه قوالیانې کېدې، او دا پروګرام به ډېر دغه مزیدار و. نو زه د هغې یادونه هم وشوه په دې باندې. نو شینواری صاحب، نور داسې څه دستوري دي په دغه کې
د افغانستان کې؟
مزار د جنډي پرابطه بلدګ اضافه توزیع په کزم ورکم ده
د ننګرهار د خوراکونو برکم لګوږي
وو نو هغه کې هغه جنډه معمولا د پخوانه بد حاکم په وسیله باندې پورته کېدله حاکم نه مطلب جمهور رئیس یا پاچاو خامہ خاو په کې هغه برخه اخیستله همدغه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو د حالت خلک راتلل د کوزی پښتونخوا نه به خلک راتلل د کوزی پښتونخوا نه زما په یادښت باندې هنرمندان راتلل مختلف ډلې هلته به ځایونه کمپونه به حکومت به رابلل په حکومتي کچه مېلمانه به راتلل ورکې او په روزه کې به د ښځو دپاره هم یو برخه ځانګړې وه چې ښځې به هلته کېناستلې بیا داسې وخت راغی چې په دې وروستیو کې چون امنیتي شرایط داسې ګډوډ نو د پاچا حضور به هلته مشکل او یا به معاون راته یا به مثلا یو وزیر ته به صلاحیت ورکو بلاخره بیا هغه والي ته ورکو نو هغه یوازې چې دا اجنډه به پورته کېدله د روزي خپل یو متولي لرو دی او ډېر دغه سړی و چې دا هغه به په لاس باندې به پورته کېدله دا اجنډه او نور دا د څلوېښت ورځو پروګرامونه نو مزار کې به خلکو وخت تېراوه او دې ته به د مخکې نه آمادګي نیوله چمتووالی به نیوه چې موږ به سږکال ځو مثلا د جنډې پورته کولو مراسمو ته که د ننګرهار نه به څوک راتلی یا د کونړ نه هماغسې چې دغه وویل ابدي صاحب وویل دا د څو کسان به یو ځای شول د دغه څلوېښت ورځو مصارف به یې د مخکې نه سنجولي وو هغې ته به آمادګي نیولې وه جامع او دیګ او هر شی میدان سره وړی بیا هلته په کرا باندې ځینی وو موږ چې دا د دیقان د جشن خبره وکړه په ننګرهار کې دا خپل یو دا ځانګړنه لري چې مثلا یو دیقان دی چې هغه د ګلانو دغه لري باغ لري په دې ورځ به یو داسې غونچه جوړوله چې د دنیا په مخ څنګه ګلان چې دي د ټولو یو نمونه وه پکې وه یو نمونه یې یا مثلا یو څوک د چرګانو فارم لري هغسې یو چرګ به یا دغه ته راوړه نمایش ته چې تېراو به چې هغه به بیخي
د ټولو نه ښه
چرګ به مثلا یا فیل مرغ یا همدغسې سربا غوا یا آس چې کوم غوا ښه شودې کوي که نه هغه شیان چې نمونه یي به د نورو خلکو توجه به راوړه دا به دې دغه ته د بزګر ورځې ته راوړل د جشن ته دا به تېراول او خوراکونه چې خوګیاڼي صاحب خبره وکړه نو خوراکونه خو د خدای لري د پښتنو ټولو په خوراکونو سر ایښی دی غوښو باندې بیخي سر ایښی دی چې دا
بالکلیان
او سیخان او
او بل درانه صاحب یو شی ګوره شینواری صاحب ناست د شینواری کړای خاص نوم لري ابدي صاحب بیر وخت باس پی کوي
بالکل نه د پېښور خو هغه چرسي کړای مشهور ده کنه خو زمونږ د خپل د پاکستان په مختلفو علاقو کې یو دوه سیزونه ډېر مشهور دي یو خو چرسي کړای یو دا هوټلونه چې دي په ټولو باندې لیکلي شینواری هوټل او یو دا دغه چې کوم دي دا څه ورته وایي کابلی پلاو کابلی پلاو دا هم بس هلته مشهور دي او نه صرف په پېښور اسلام آباد کراچۍ مختلفو ښارونو کې کوټه کې دغه سیزونه دغه کېږي البته کوټه کې لکه د
روشې خبره وکړه
او د کندهار خوراکونه هم ډېر دي او دم پخت دي
شینوارو د کړۍ خبره چې کېږي
کسه خوراک خبره پکې راغله شنوري سي بیا څه یي
مونږ چې دا یعنی هلته دومره په دغه باندې پخی چې دا غوخه پکې هغه خپل اصلي کیفیت او ذایقه د لاسه نه ورکوي یعنی په مسالو باندې په دیشانو باندې چې دغه بدل شي دغه پکې نه استعمالي اته د سي چې مونږ خلک دا کډي خو ډیر وخت پورې دا لاس نه مینځي چې دینه دا غوخه هغه سوچ بوي چې دا هغه ته نه ځي کنه چې
ډیر ښه هغه ته دا سره مشلي
مشلي او بیا چې ډیر وخت روسي بوي کې هغه د کړی بوي پتی نو سیخان ته نه پخې د خپل کسان مې نه یار څوک کې دا کول ابن شي شنوارم چې دی هغه خپل کسان لري کوم پورټلونو کې چې دی هغه یم دی یو د پسه غوخه نه څوره خبره دغه پخې دا مثلا مونږ یو شی هغه کوو هغه ته پټه دانی وي دا پسه زیګر دلته د پسه په دننه کې یو مخصوص آواز ده هغه کې تا وایي بیا هغه پسیخ کې ورکه بیا پسکرو پخې
یاره ډیر جزئیات درځي ښه
پټه دانی ورته وي
فراق کې ډیر دغه
یا مثلا روشت یا د چوپان کباب چې دا غوخه په سیخانو باندې دغه کوي بیا مثلا روشت چې دا مختلف شهر مسله اضافه کیږي خلاصه دا چې مختلف خوراکونه دي او زمونږ یو څو میلمانه دغه نه راغلي وو د ملګریم همکاران مقابل نه یو دوه پکې د ایران ما ته ویل چې دلته هر شی سنتي خواړه یې هماغه به خورو ما ویل چې اوس دې ته دا
سنتي خواړه
دودیز خواړه دي چې اوس شوتلې او جوارې او شمړې دا خو جمع هم دی په دې وخت کې لږ مشکل مې پیدا کېدلې ما بیا داسې یو ځای ته لاړو چې دا څو رقمه غوښې پکې پخېدلې اول رقم چې ورته راوړه ویل دا څه شی دی ما دا زموږ سنتي خواړه دي بیا هغې پسې چې بل رقم ورته راوړه هغه سړی ما هم داسې پوه کړی و چې کدار کدار به راوړه چې
اول خو دې په سلادو ماړه نه کړ
و ایران کې خلک ډیر اول سلات خوري بیروس دغه خو ما راسن هغه خوردا واخه خورو به سلات پس روس ته خروج یازم شي دا دغه کار صحیح
صحیح مرچو سخر کې بده
سبا ته وایي اخر کې ورپسې شنه چې مو سکی کار
بده سبا سورته نه چې سپیت باندې زب سپې دا کوم که شګوار کړای جوړه کی
صحیح خبره ده. نو بس بندر خو ډیر خوګ دی, افسوس چې زمونږ ځنې ملګری نشته و راو هم نه رسیدل کنه. خو زه به درته مردانم یو څه کیسې وکړم, البته زه خو ډیر وړوکیم چې د مردان نه تلی ما او ما ته داسې خاص دغه نه دی یاد, خو وړوکوالی یو څه زما په سواد کې هم تیر شوی دی. هلته به د نوروز کې ما ته یاد دی چې دا ښځې به میلو ته تللی او باباګانو ته به تللی, زمونږ په اکثرو علاقو کې دغه سیزونه شته. او هلته به هم دا پنځه شپږ قسمه دا نخودونه او دالونه پخول, شوپړ به ورته وي. نو دغه شوپړ زما یاد دی د وړوکوالي هغه خاطرو کې یادونو کې مې یو څه دغه سیزونه یاد دي. او نورې دغه میلې به دغه خو کلن هغه شنه فضا زما ډېره یادېږي, چې کله به دا سپرلی راغی نو دا یخ هوا به رورو په ګرمېدو وه, او مطلب داری چې دا سبزه او شینواله او پزمکه پر خطو شینکن هغه حالات چې دی هغه زما تر اوسه په دې ذهن کې ناشتی لکه دا سړی چې مثلا د سخت ژمي کې یو دم ګرمې کوټې ته دغه کې هغه بدن څنګه خون کوي چې سړی تر ورو دا ګرمه احساسي کنه, دغه احساس په دې پسرلی کې زمونږ په دې علاقو کې په ټولو علاقو کې به دا موجود وو. نو بس ان شاء الله چې خدای تعالی زمونږ د ټولو د پښتنو د سیمه افغانستان پاکستان د جنگونو او د دې ناخوالو نه وسات.
مردان پیڑا خلکو ڈیرا ڈیرا مشہور مردان کی مشہور
شینواری صاحب نن چتا دا کولا په سر کړی و کنه, لونګی دی وهلی و او واسکټ دی چولې او په خورې سپلې دی چولې وي
زبردست,
او سټیج ته وخته کنه چې انعام واخلي. یعنی ته باور وکړې ټولو خلکو ورته داسې کتل پوه او سوسو کسان ورته وی چې یاره دا جامې کمزې جوړې کړې دي او دا سی حساب دی. نو زمونږ دا
فرهنګ دی کنه,
زمونږ دا خپل دودیز جامې چې دي دا ډېره مزه کوي کنه, او تا دلته دا یادونه دوباره دغه کړ دا, یعنی هغه ثقافتي او کلتوري نمائندګي دی په پوره توګه وکړه, نه یوازې خبرونه کې بلکې هغه خپل بدن او کمی جامې چې دی کمی سپلې چې دی دغه نغم ټولو ایرانیانو ته پته ولګي چې یاره دا خلک هم ډیر خیسته لباس لري او ډیر خیسته کلتور لري. نو وای ستا د خایس ګلونه ډیر دي او جولې می تنګ ده کوم کوم بټوله
و یاره. نو
نو خبرې خو ډیر دي
کنه, او والله چې
خبرې ورته مو په ختمې دوه دي درنه
حساب
مو ته یو کننده پر ریډیو سروم
لګا چې هغه ته خو راغله ده کنه, لګا چې هغه پوېږي نه خو لګیا دې خوب کوي.
نو څنګه مایک تاسو خاص خبره لري خو قدرمنو اوریدونکو سره او کې بیا خدای پامانی وکونو
رسم و رواجون او دودون چې پخوا او انشاءالله
الله دی وکي چې همدا شي
وشي انشاءالله تعالی به. خو زه دومره دغه نه لرم
غیابی دی خو
بله زه خو ولا تاسو ټول د وروک توب خاطرې مو وویل, از ما هم یو خاطره را پیاده
سره خاز خطا هولې را خبره دینو په اخر کې د تیار شو
کنه, په اخر کې وایم بس د پامانی به کوم
یا کندریان اخر کې ګرمیږي
زه چې کشر و مارته کندار کې د نوروز پورزو کې بیا ته میلې چې کېدلې دغه آسانو سیالي کېدلې او دا آس ګاډې وي هغه وخت چې موږ کشرانو بیا ورسته کلونه کې دا رسم دا رواج متاسفانه ختم شو نو ونو دا زموږ د مشرانو همدغه مسؤلیت دی زموږ خپل دا مسؤلیت دی چې دا موږ تاسې هغه خپل سنتي دودونه او رسمونه چې دي دا ژوندي وساتو
ژوندي وساتو بالکل همداسې دا بالکل همداسې
دورانی صاحب ما ته ویل چې ته یو خاطره زه بیخي کوچنی وم چې زما پلار په همدغه شپو ورځو کې چې داسې د جشن دا شیان موږ ته ویل چې راځئ چې تاسو ته یو سندرې یو شی هر وخت موږ ته یوازې دا ویل ول سردار ما د ایوب خان وکړه جنګونه دي نن بیا
سردار
ما د ایوب خان وکړه جنګونه دي نن بیا پسره ګوره یې ور وسته پوځونه دي نن بیا همیشه خوشته ویل مال ما هم نل دا چیش دی بل مال از موږ افتخارات از موږ پخوانه یارګرد د کندهار دا سردار ما د ایوب خان و سردار هغه پسره ګوره یې مال چې اول هغه پوځي هغه انګلیس و هغه ګوره و خو په خر باندې ور وسته راځه په دغه کې ول مات ول مال او موږ څنګه کسان اوس ولې داسې شو دا دغه دی دا د استعمار کار دی هر وخت موږ ته ویل څه سردار ما د یو مل خو ما ویل خو چې هغه جنګونه ولې تاسو اوس چې ول موږ هم کوو چې موږ هم وار ورسېږي موږ هم کوو
بابا خبره کنه وایي چې د ډیلی تخت هیروم چې رایاد کوم زما د خپل پښتونخوا د غرو سرونه نو واقعیا چې خپل وطن کشمیر دی او یادیږي او مونږ ته تاسو ټولو خپل وطنونه کشمیر دی خدای تعالی دې تل دا آباد او خال او کشمیر لري
امين
نو کوم خوخه یې که خاص خبره ني او ریدونکو سره به خدای پامني وکړو او دلته به اجازه وغواړو
بالکل
خدا او
آباد اوسه نو لمر اختر مو مبارک شه
کلا راشا